د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویې ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. IOM پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2016 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی یې 270 کیلومتره سوری 100 متره او ژوروالی یې 8.5 متره دی په بلخ جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینیر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ARY خصوصي تلویزیون خبرونې د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندې شوې. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د دې تلویزیون پر خبرونو وروسته له هغه بندیز ولګېد چې د پاکستان د پوځ په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکني صدر اعظم عمران خان پلوي بلل کېږي د اګست په 8مه د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوځ پر ضد په کمپاین تورن کړ خپره کړه. د دې تلویزیون رسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته او د حملومړی موضوع. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې له مخې یې طالبان اړ دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې یې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د القاعده د مشرۍ منځ زواهري د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمې وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشرای منځ زواهری د اګوست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پرای منځ زواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی وو.
د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردک اوبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردک، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا رها شوي موضوعات خو یې تر اوسه پورې عام شوي نه دي، خو موږ نه پوهېږو. لیکن څومره چې پوهېږو هغه دوې خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا د هوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا در تسلسل که ځکه حقیقت لري چې کیدایشي دوی به دغه په وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ سره نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د کوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الظواهری و که نه. همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده ورولی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کې. نو تقریبا دی و ډېره مرموزه پیښه ده. لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریک کړي، دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن سیاسي واټن موجود ده چې دوی د اوبل د حالات نن خبرېږي. نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي او انزوا باندې د بحث سړی ورباندې کولای شي نسبت د نړیوال سیاست ده.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورښودلی او په خپله یې هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره بوت ورو په ورو طالبان رو یو څه دغه سنیتایز شي په حساب د خبرې که نه، او یا کیدای شي چې د طالبان یعنی القاعده به ورځ به ورځ د دې دی ان ای نه یو څه پاک شي که نه د دې د وجود نه، او یا کیدای شي حالات وقیم حالت ته دور او لاشي چې د طالبان په منځ کې د حقانی او د کوټ شورا تر منځ یو قوي درد پیدا شي. خو په عموم کې دلته د پاکستان او په خاصه توګه د آیتای دیر قوی رول دی او دی که شخص شد چه دی آیتای او دی حقانی دل ارتباطات دیر قوی دی دلتا، او امریکا هم در قدی سول معایده دی کوتش رو را سره به درس حالت دی امزا کرده چه حقانی دل تروس هم تطول سپیده. نو دلتا بوده امریکا ادعا چه حقانی دی تروریسی شبکی سره ترلی ده او یا همه هنگی لری او یا وسط د دای ورکړې په خپل خطوتو کې تقریبا د بو هغه نړیواله او ادعا ته بو یو طلبای کوي. نو د ما په نظر دلته که چېرته هغه سیاست هرې خواته روان وي د حقانی په ګټه نه دی.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جګ پوری مشر وژنه رسمن تایید کړي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی پرون د خپل یو مهم قمندان وژنه رسمن تایید کړه. وی ویل چې عبدالولي مومن چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشر په غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشن به پورز د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم وژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستاني طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبره هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراساني د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړی. اوس چې د سونه وخت ز خنځی ته نه متلی او خنځی نه کوپور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شوې یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خنځی په مخ کې روسا لاس د خېټې نه سوچ طالبان خبر سره له عمو باندې هوایي فایر وکړ
د زمري په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کریمیا د ټاپو وزمې په یو پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوې. د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې. پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یوه پوځي اډه کې چاودنې کېږي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
له اوکراینا د جلا کړی شوی کریمیا ټاپو وزمې چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې د چاودنو خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د نووا فدروکا کلي ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي دي چې دغه چاودنې تلفات نه دي اړولي او نه یې هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی. کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي. تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 15 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورمه برخه یعنی 1.2 میلیون نارینه ښځې او ماشومان به په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تنه زیات ښیي چې موږ په اپریل میاشت کې اټکل کړی وو. د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې دي. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هېواد د سرو مال ډېر تاوان رسېدلی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غوندو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلو شل کتابونه چاپول نو څو کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته څه چې دی ولګېږي
مانی او مونږ کې پر کاغذ باندې باندې
د ډاکټر محمد تنها سره د ده د ساينسي مقالو پر نثر شکېدلې.
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لور او دوه شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي؟
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډېر صحوي دفترونه لري او مرکزي دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي: معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخښ د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. مخته کټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گذاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي کټه دا چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپل د یغجی د ساتلو او پالنې لپاره په ډېر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې هغه اقتصاد د هغه ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کېږي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولی شو. او بل غټه تخنیکی غټه ده چې یونسکو ته انجینران استي، مسلکي خلک استي، ترڅو هغه ځای وساتل شي، ورغول شي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1302 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید دې نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډېر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شېبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډېرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارات حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پېژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 1200 کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 80 کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 16 کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 300 کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 400 کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې 2 چاپول چې اوس د 1 چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یعنی درسی کتابونه سی پانتونه کوم کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی ازادي مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان سی کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه هم لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورو قیمت سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمت سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمت سوي. کوم کتابونه سیمه خپل چاپ کړی دی او ته محصلین سیمه ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه سیمه په کتاب کې ذکر کړه یا په وکی لیکل سوی دی غوښته موږ شل فیصده محصلینو تخفیف ورکو موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان سیمه ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي او ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه که څه کم یا کتابای متور
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن نه نوي سلن راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو ستر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب دپاره جب کې بیلولي خرچې نه به بیلولي اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخښو کتابونه ډېر لیکل شوي دي. عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سې دا په دری او فارسی ژبه لیکل شوی دی او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی خو مشکل حل کیږي انشاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاء الله مشکل حل کیږي خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم اوس.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصول ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ضعف ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوه ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافټ موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي؟
کسم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشرون چې تر میلاد نشتی سل کاله مخکې زیږیدلی دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ګډوډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون راسره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤل، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤل بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول. سش کال تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول د تېر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډېر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې. عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شوه چې دا یو وارداتي توکی وه او لبل خانه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له تکنیک سره مخ شول، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تمدی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول ځیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورسیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیو الته هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنې سول، ځینې ادارې تر ډېر وخت بندې دي لکه معرف په برخه کې لشپغم پورته د انجنیر لیسې پانتونونه تر ډېر وخت بسته وو، او د مالیات هم لوړ شوي دي. ځمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده. تلمس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
مسول شغل سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات سره دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسي چې ممکن ډیر خرج شي، په ورستوي کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې، او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوی مسله ته ډېر توجه نه کوي، او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته ښودلې ده چې باید دوی بده غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې عرصه کې شوی دی، هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل، په دغه عرصه کې اطلاعات فرهنګي وزارت قوي لاس راکړل، او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څه پوښتنه وکړل شي، او دغه د قانون په اساس پوښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه قاتل کول جرم دی او د دغه مخنیوي وشي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل، او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب قاتل کول یو جرم دی باید د مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي، یعنې تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله، او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله، او ضمانت خو شي شوي دي، او بیا د ویل چې موږ بیا دته دا کار ته لاس نه کوو.
ځیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي، هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل، بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي، ګوته په شمار کسان کوټي او پېښور ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي، دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي، کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرضاً په کوټه کې کنسولګری سره ارتباط ونیسي، په پېښور کې ونیسي، او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ داسې شخص هم په دې مخکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې چې خبرې ورسره وکړې دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یو خوا ته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغو کړو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده سوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټي له لارې کتابونه نه سي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغواړي له هغه ځایه په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې له ما سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرضاً کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړي؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرضاً لندن ته کتابونه لېږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل، او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولات دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علت ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګرانه شوی دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو پڅ کې ګوري؟
حل لاره داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لاره دا کړی شي چې لومړی هغه هېوادونه چې په هغه کې کاغذ پیدا کېږي لکه اندونیزیا مالزیا د هغه سره په دغو برخه کې تحصیلاتو ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو دغه مسایله چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی، نو دا د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات منځته راولي. او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هېوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډېر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب،
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته قطعاً یو. کېدای شي تجاران هم دلته ضعف کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې وږي اوس هم په دغه چارو بوخت دي تقریبا په دې موده کې. په خپله زه یو مثال درکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دغه موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی ده هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم تبریده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفته کنه کیدای شي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب له اخیستو وخت د ټیک شوای دی یعنی خلکو خپل لمیتونه سره تغییر کړي کوم لمیتونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په اساس او دا څه چې یعنی مو افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي او ځکه د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسته نیوه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته یوه اړتیا بدله شي نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندۍ شي او بیرته په خپل لار روان شي ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي خلک تشویق کړي ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې نو دا علت ده چې د کتاب صنعت هم ودرېدلې ده کتاب کم چاپیږي خو مطالعه زیاته وه کتاب زیات چاپېدل نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه د دې مالي مرسته ورسره وکړه نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت را وګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپ غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل همدغه علتونه هم دي. د تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره او د دې بل چې ستر علاج چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې م راولي یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بله لارې نورې لارې هم شته، لارې چارې شته، خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب د بحث په وروستیو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي، انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپله تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هره ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه د ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا خودکفایي او اکثر خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. دغه والا سرهونه دا هغه باید وساتل شي. د ساتلو لپاره دا ده چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته که دی زمونږ خریداري وکړي موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا څلوېښت سلنه په خپلو پښو ودرو او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنې دا موږ یو بلا اوازه مرسته نه غواړو. د دې نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لارې نه دی کولی شي چې موږ وده وکړو او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي زما په نظر دوی باید په دې عرصه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې تیوبیده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې داره چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د اوسره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
دا آزادی رادیوی ادبی مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو، تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوي دي. ځینې خبرې شوي ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساینس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوی شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له هغو افغان ساینس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساینسي مقالې خپرې شوي دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف یې ولولي بېرته پرې راتېر شي چې دا څه وو. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
زه د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپله اوس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښایسته وي. نو دا یو ډول نه پوهېږم په خپله سمېږي، یعنی زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومېږي چې دا شی دا جمله د ادبیاتو له اړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو خو ډېرې زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت که نه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ما ډېر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه ده لوستی، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونه دا. خو ځینې کتابونه چې د مشهور استادانو دخوا لیکل شوي دي ما لوستی دي. خو که رښتیا درته ووایم د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپله پیم چې سمنه بېرته چې له سره ولولم پیم چې دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي دپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یوه موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر یې په خپله سم شي. آیا په ساینسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه یې ولیکئ دا مقاله؟
ما نه غوښتل دغه برخه ور ووایم، خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو 5 قلم ماشوم ته نه سئ تشریح کولی، معنا دا چې تاسو نه دسته. تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنی که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه، او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه سئ کولی په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر آزادی رادیوی ادبی مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اورو.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی، دشنو سپرلیو پیغلو کو راوڑی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دا خلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دا خلو چشپو ویجار کلل پتور و مطو سحر بتم کلو چشپو ویجار کلل پتور و مطو سحر بتم کلو پہاگو کلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویشت د مولو کرت د گلو ویشت د مولو کرت د گلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویشت د مولو کرت د گلو زئی چ جون تیر کلو زئی چ جون تیر کلو غیق کے دخکلو ترچو بناستیو د مرگ ترچلو زئی چ جون تیر کلو زئی چ جون تیر کلو غیق کے دخکلو ترچو بناستیو د مرگ ترچلو وہی د فکر پا اکبر راغلا وہی د فکر پا اکبر راغلا خو چا منلو چا نہ منلو وہی د فکر پا اکبر راغلا خو چا منلو چا نہ منلو
دې غزل سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو تر بلې غني زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم شدي وي
شیبے روزگار
مل کے نمس پایو گٹ مت کر